آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. کالم به څنګه لیکو؟ نثر باید څنګه وي؟ په کومو موضوعاتو کالم لیکلی شو؟ په روانه خپرونه کې مشهور کالم لیکوال شهرت ننګیال دا پوښتنې ځوابوي.
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي.
لنډ حکایت د باز خان عالمیار نظم او په ادبي باز کې د علومو اکاډمۍ غړی شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شرقي او غربي سمبولونه کوم مشترک ټکي او فرقونه لري. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوړوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پښتو ژبې نومیالي سندرغاړي استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان علي دولتي میډال ورکړ. په هغه فرمان کې چې په کابل کې د جمهوری ریاست د دفتر لخوا صادر شوی راغلی، د پښتو د کلاسیکي موسیقي، ولسی موسیقي او نوې موسیقي په برخه کې پیژندل شوی سندرغاړی استاد خیال محمد د پښتو موسیقي د ځانګړي مکتب خاوند ګڼل کیږي. موسیقي ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړي. له همدې امله د نوموړي د ښو غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په خاطر د اساسي قانون د 46 مادې د 19 فقرې له حکم سره سم د پښتو موسیقي د غزل بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان د عالي دولتي میډال ورکړه منظور شوه. دا استاد خیال محمد د هنر او شخصیت منځغونډه د نومبر په لومړۍ نیټه د پېښور په نشترحال کې جوړه شوې وه چې د نوموړي د هنر مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په روانه خپرونه کې په همدې اړه په کوټه کې د ملګري لیکوال ادبي ټولنې د ځانګړې غونډې ریپورت هم اوریدلی شئ. دا لړم د میاشتې په 12 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر کمال سادات د انډونیزیا له سفیر او په کابل کې د یونسکو سازمان له استازي سره په ګډه په ملي موزیم کې د بامیان برو بوداور په نوم د عکسونو نندارتون پرانیست. د باختر اژانس د خبر له مخې د عکسونو په دې نندارتون کې د بامیان د لرغونو عابدو او څلو 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په ملي موزیم کې د عکسونو دا نندارتون د انډونیزیا د سفارت لخوا جوړ شوی او د یوې میاشتې په مخه به پرانیستی وي. چې بورو بوداور په اندونیزیا کې د یو ډیر لرغونی بودایي معبد نوم دی چې لا هم آباد دی. په کابل کې د سید جیلانی جلان مانځغونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د کابل په کتابخار کې جوړه شوې وه ګڼو فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د سید جیلانی جلان پر شاعرۍ خبرې وشوې او هغه یې یو نوښتګر شاعر وباله. د غونډې په پای کې ځوان سندرغاړي جاوید امیرخیل د ښاغلي جلان ځینې شعرونه هم زمزمه کړل.
افغان انځورګر او مجسمه جوړونکي پروفیسور امان الله حیدرزاد خپل 200 آثار چې په تیرو دریو لسیزو کې انځور او توغلي وو د افغانستان د علومو اکاډمي د اتنوګرافي موزیم ته وسپارل. پروفیسور حیدرزاد له 2 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی وایي دا مې یوه هیله وه چې خپل آثار په افغانستان کې کوم موزیم ته وسپارم. دا دی نن مې دا هیله هم پوره شوه. نور حال زموږ د همکار واصل وسال په رپورټ کې چې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی و.
په کابل کې د حیدرزاد په نوم د مډرنو یا نویو هنرونو لومړنی موزیم پرانستل شو. د علومو اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم ترڅنګ د حیدرزاد په نوم په نوي جوړ شوي موزیم کې د استاد حیدرزاد هغه 200 بیلابیل هنري آثار چې نوموړي په 13 لسیزو کې په امریکا کې جوړ کړي نندارې ته ښودل شوي. په دغو هنري آثارو کې توګل شوي مجسمې، نقاشي، مډالونه او یو شمېر نور له نوښته ډک هنري آثار چې په امریکا او اروپا کې هم نندارې ته وړاندې شوي شامل دي. د چهارشنبې په ورځ د دغه هنري موزیم د پرانستې په مراسمو کې استاد امان الله حیدرزاد د خپلو هنري آثارو په اړه وویل چې دا یې له پخوانۍ وهیله وه چې هنري آثار یې په کابل کې نندارې ته وړاندې او ځوان نسل ترې یو څه زده کړي.
زما آثار 200 آثار دی چې مجسمه سازی ده، نقاشي ده، هنر مدال ده، دیزاین ده. زما آرزو په دیر کلو که چې ما زما آثار په کابل کې راشي. زما امید دغه جوانان دی چې دا یو ځای سي په هنر کې یو ځای خدمت وکړي، اجتماع وکړي، خدمت جامعه کې وکړي.
ښاغلی حیدرزاد وایي په هیواد کې لکه څنګه چې پکار ده هنر او هنرمند ته توجه نه کیږي چې له امله یې هنري کارونه کمرنګه شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي په نږدې څلورو لسیزو جنګونو کې له هېواده سلګونه تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي او ګڼ شمېر یې د غیر قانوني کیندنو په نتیجه کې ویجاړ شوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له هڅو سره سره راپور نه وایي چې اوس هم د هېواد په ځینو سیمو کې د تاریخي آثارو د را ایستلو لپاره غیر قانوني کیندنې کیږي. لرغون پیژندونکي وایي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي او لرغونو سیمو او آثارو د خوندي کولو ترڅنګ له هېواد بهر په غیر قانوني توګه وړل شوو آثارو د بیرته راوړلو لپاره هم لازم اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د علومو اکاډمۍ مشره سوریا پوپل وایي دوی خوښ دي چې د علومو اکاډمۍ په تعمیر کې دغه موزیم پرانستل شو او دوی په راتلونکي کې غواړي چې د مډرنو هنرونو لپاره یو ځانګړی تعمیر هم جوړ کړي.
اکادمی علوم افغانستان ای آثار به قلب خود
د افغانستان د علوم اکادمی دغه آثار ته په خپل ځړه کې چې د ایتنوګرافي موزیم کې 40 کلونو ډیر قدمات لري ځای ورکړی دی. د افغانستان د علوم او اکادمی پر اتلونکو کلونو کې په پام کې لري چې د مدرن هنرونو لپاره یو نوې ودانۍ جوړ کړي.
کلون دره تعمیر شاد سال آینده
د اغلی سوریا پوپل د معلوماتو لمخې د دغه موزیم افتخاری مشري د هیواد لومړی میرمن رولا غنی ته ورکړې. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثې او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو مهال د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شونو وبګورو چې سلګونه کاله نیسي، خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په بلباخ کې جوړ شو.
د نومبر په لومړۍ نیټه په پېښور کې د نومیالي سندرغاړي استاد خیال محمد د هنري فعالیتونو قدروانه وشوه. استاد خیال محمد ته د غزل د شاهنشاه لقب هم ورکړ شوی دی او سږ کال د افغانستان جمهوري ریاست د میربچه خان مډال هم ورته منظور کړ. په کوټه کې د ملګري لیکوال په نامه ادبي ټولنې هم خپل غونډه د استاد خیال محمد ژوند او هنري فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل پر رپورٹ کی.
استاد خیال محمد اویا کال وړاندې په 1946 میلادي کال په پېښور کې زیږیدلی دی. اولاد ولس کلنو چې د خپل مشر ورور سندرغاړي سیف الملک په مرسته یې له پېښور رادیو څخه په سندرو ویلو پیل وکړ. استاد خیال محمد څه د پاسه 50 کاله پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړ او زرګونه سندرې یې وویلې. په کوټه کې د ملګري لیکوال ادبي ټولنې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپله 15 ورځنۍ غونډه د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د استاد خیال محمد د ژوند او هنر ارزونې ستاینې ته ځانګړې کړې وه. درې اتیا کلن شاعر او لیکوال مقدس خان معصوم خپل ماشومتوب په پېښور کې تیر کړی. وایي هغه وخت سندرغاړي نور هم و، خو استاد خیال محمد یوازینی هنرمند دی چې دومره لوی نوم یې پکې پیدا کړ.
سندرغاړي وو، لیکن دا و چې کمال ته به څوک نه رسېده. بیا په مزه مزه باندې دا د حجرې مجلس هم بیا ختم شو. کني مخکې به لوی دغه کې د کلي نه به بهر حجره بسته یې، د کلي نه به بهر په پټو کې یو لوی میدان کې به ناست وو چې به خلک کوتره کې نه ځای کېده. په هغه ځای کې به بیا دی کېناسته. د هغې نه وروسته چې کوم دی، بیا چې کوم کمال بیا راغلی دی، بیا د خیال محمد په زمانه کې راغلی. خیال محمد چې کوم دی، د ده دور د ده دور دا تر اوسه پورې لا دا را روان دی. خدا دی چې استاد خیال محمد دی، که ګلزار دی، که اریو غری، مطلب د دې زیاتره چې کوم دی د دې شاګردان پاتې شي، یا که د دې شاګردانی د سټایل خپل کړی دی. د خیال محمد چې کوم دی ډېر لوی لاس دی د ساز او आवाज په دوره کې.
خدا انتظار
سپینجرای لیکوال مرګل اسکار وایي استاد خیال محمد په داسې زمانه کې سندرې پیل کړې چې په دې سیمه کې د موسیقۍ نوي اوزار هم نه وو. خو وایي کله چې د پښتو فلمونو جوړېدل پیل شول او د په فلمونو کې سندرې وویلې، نو پښتو موسیقۍ ته یو نوی رنګ ورکړ.
د پښتون قوم سره موسیقي داسې تړلې ده لکه نور ډېر خاصیتونه. خیال احمد موږ د پښتو موسیقي یې ډېر لوی نوم دی. د ده سره مخه چې کومه موسیقي په پښتو کې روانه وه هغه کلاسیکل رنګ یې درلود او ده ته دا اعزاز حاصل دی چې کله دا یې مخ ته راغلی دي نو د پښتو موسیقي خپل جدید رنګ اخیستی دی. بیا د ده چې کوم دوران و هغه دوران کې داسې و چې د پښتو فلمان هم شروع شوي دي. زه په پښتو فلمانو کې هم ډېرې سندرې ویلي دي. بل د ده اعزاز دا دی چې څومره نن سبا چې کوم سندرغاړي دي هغه ګرد د شاګردان پاتې شوي دي، ډېر روزونه کړې ده. نو په دا حواله چې څوک دی اوس عمر خوړلی هم سو، نو زه خو دا ستایم چې د پښتو فنکاران هم باید چې دغه راز وستایلی شي لکه څنګه چې دا نور موږ خپل اتلان ستایو.
د ژوب په کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد میر حسن خان اتل وایي په پېښور او نورو پښتني سیمو کې چې په حجرو کې د موسیقي محفلونو دود سوي، په دې کې لویه برخه د استاد خیال محمد غوندې لویو هنرمندانو ده، ځکه چې وایي دوی موسیقي له ښارونو څخه کلیو او بانډو ته یووړه او عام خلک یې له موسیقي سره اشنا کړل.
د پنځوس د خرابات سي بیا په موسیقي کې کم نوي رجحانات منځته راغلي دي. په دې کې تقریبا لو برخه سکمه ده یا لوی لاس کم دی هغه د استاد خیال محمد دی. هغه د پښتو موسیقي کې لا منګی او رباب علاوه نور داسې شان لکه هارمونیم او یا نور اسکم جدید اوزار دا هم د ده په برکت باندې پښتانه موسیقاران له دې سره ولد سو. بل د موسیقي سکم دا هغه حجرو ته ورسوله، میپلانو ته ورسوله. له ده وروسته بیا پښتو موسیقي څوري پر مخ تللې ده. په هغه کې بنیادی رول سکم دی هغه د ده دی. پښتو غزل سکم ول هغه د موسیقي په پردو کې راوستله. پښتو موسیقي او پښتو غزل د سره ونشلول.
سن کستا یادونا پچپو دی بیا دست گسل بنا.
د کوټې په یو دولتي کالج کې د پښتو ادبیاتو یو بل استاد شاعر او لیکوال حافظ رحمت نیازی وایي حمزه بابا په شاعري کې او استاد خیال محمد په موسیقي کې پښتو غزل تر اسمانه ورسوله. ښاغلی نیازی وایي د استاد خیال محمد ژغ دومره غیزمن دی چې که یې له سندرو موسیقي لري سي بیا به یې هم ژغ مینوال ولري.
په اتاتیا کې زه ماشوم د موسیقي سره شلر ولر سوم د شاعري باندې لږ کویدم. هغه ټیم کوباله ما د خیال محمد ژغ سکمو هغه قدرتي تر ما باندې اثر کولې او ما باوریدلې. لکه حمزه بابا چې په لیکلو کې څونه پښتو غزل تور کړی دي، خیال محمد چې کوم دی هغه په د موسیقي کې پښتو غزل څونه ودی. زه هم که د لږ سره د موسیقي نه هم د خیال محمد په کوم دغه باندې انداز په کوم سټایل باندې غزل وایي هغه قدرتي درد لري. او ژغ داسې دی چې سړی د محسوس د ژغ سره وځي، د خاص د زړه راوځي، د خپل یو جلا ځان ته سټایل دی، جلا ژغ دی. ما په خیال تر ګردو کوم دا ډیره غټه خوبی ده.
ټاکل سوی و چې په پېښور کې د اکتوبر له څلېرویشتمې د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ او ستاینې اونۍ ولمانځل سي چې د افغانستان ډېرو لیکوالو او د موسیقي مینهوالو به هم پکې ګډون کاوه. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې اونۍ د لمانځنې منتظمینو ته خبرداری ورکړ چې د ناسمو امنیتي حالاتو په خاطر اجازه نسي ورکولی چې دا اونۍ ولمانځل سي، ځکه نو دا نېټه وځنډول سوه. شاعر او لیکوال ارمان لوڼی وایي استاد خیال محمد د پښتنو په هر کور کې سته. د پښتو موسیقۍ دښمنان به یې د خلکو له زړونو څنګه وباسي.
په یو داسې حالاتو کې اوسو چې موږ پر خپل رباب نسو غږېدلی، موږ پر خپل موسیق نسو غږېدلی، موږ پر خپل استاد نسو غږېدلی، موږ خپل سندرغاړی په ګډه په څلورو پنځو په لسو کسانو په ګډه نسو لمانځلی. خو ستا په هر موټر کې، په هر کور کې، په هر فلم کې، په هر هغه کې د آواز دی، دا آواز به څوک څنګه بندوي؟ د خلکو له زړو او د خلکو د غزه به خلک څنګه باسي؟ د خیال محمد دغه غټه ورځ بس ده چې دی شنشای غزل دی.
په تیرو پنځلسو کلونو کې چې په پښتني سیمو کې نا امني وه، نو ډېر پښتانه سندرغاړي دې ته اړ شول چې یا سندرې ویل پرېږدي یا نورو هیوادونو ته کډه سي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال وایي د نیکمرغۍ ځای دی چې د هنر او موسیقي خدمتګاران مو په ژوند ستایل کېږي.
د پښتنو په سیمه کې چې کومه بد امني وه، په یو ټایم کې داسې و چې چا د موسیقۍ نوم هم نشو اخیستی، بلکې زموږ چې څومره د سندرغاړي وو هغوی چې د هجرت باندې مجبور شول، یا چا ژیرې پرې شو، یا چا دغه شو، هلته دمر په پرشر کې نو اوس حالات سم شوي دي. اندازا دینه هم لګېدلی شي چې خیال محمد ورځ منزل دا لکه په خپل هغه ټایم کې چا د دې تصور هم نشو کولی. خدای زه ډېر زیات خوشحاله یم چې کم از کم د موسیقۍ خدمت روان دی. خیال محمد چې کم پښتو موسیقۍ کم خدمت کړی دی او خصوصا د غزل په حواله هغه ډېر د ستاینې وړ دی.
استاد خیال محمد د رادیو غانو ټلویزیونونو او فلمونو لپاره هم سلګونه سندره ویلې دي او د دې ترڅنګ په کیسټونو کې هم زیاتې سندره ویلې دي چې د یو اندازې لمخې شاوخوا یو لسنیم زره سندره ثبت شوې دي. ځوان شاعر فضل آشنا وایي استاد خیال محمد د موسیقي په وسیله هغو شاعرانو ته هم ژبه ورکړه چې لپام لویدلی وو.
د پښتو د فلمي سندرو سره زموږ آشنایي د خیال محمد صاحب لارې وسته. خیال محمد صاحب د پښتو په موسیقي کې یو هغه نه هېرېدونکی نوم دی چې د پښتو ادب او خاص کر یو هغه شاعران ته جبا ورکړل. کوم شاعران چې تر خارو لاندې ول یا په لیرو سیمو په لیرو غرو رغو کې پراته ول، خلمت صاحب د یو ځنګلتیا ډیره په زړه پورې ده په پښتو ادب کې چې دی ځنګلي شاعر په خپل موسیقي کې نه لري، بلکې د هر ځوان او هر پاخه او هر تنکي شاعر غزلې ویلې په موسیقي کې یې ثبت کړي دي. او د خلمت صاحب ته د شنشای غزل لقب ځکه ورکول شوی دي چې په هر پرده کې د موسیقي، په هر کمپوز کې د موسیقي، هر رنګ شان په داسې موسیقي کې تر پښتون ملت، تر پښتون ولس پورې رسول دي چې هغه په اوریدلو سره نه پر چا غمې دي او نه پر چا باندې بوڅي وي دي.
د پښتو موسیقي د مینوال په توګه ماته هم د استاد خیال محمد هنر ځکه زیات ارزښتمن او بې ساری دی چې دای نه رسمي تعلیم لري او نه د موسیقي رسمي زده کړې کړي دي، خو بیا هم د پښتو موسیقي په میدان کې د ژوند تر پایه واکمن پاتې سو. له ماشومتوب مې چې په پښتو فلمي سندرو کې د کومو سندرغاړو ژغونه په روح کې ازانګې کوي، له هغوی څخه یوه ګلنار بیګم ده او یو استاد خیال محمد دی.
زه فکر کوم په نړۍ کې به یوازې پښتون قوم چې د پښتانه په وطن کې پوهنتونونو کې موږ تر اوسه پورې د موسیقي د زدکړې پوهنځی فکر کوم نه لرو، خو بیا هم موږ په لر او بر وطن کې د موسیقي داسې استادان موږ لرو چې هغه په نړیواله کچه ډېر مشهور دی او د موسیقي لوی استادان یې بللی شو، چې له هغوی څخه یو هم استاد خیال محمد دی چې د غزل شهنشاه بلل کېږي. څومره چې زه خبر یم ویل کېږي چې استاد خیال محمد رسمي تعلیم یا نه لري او یا کم درلود، خو په موسیقي کې د دومره مهارت ترلاسه کړی چې د دې په زرګونو غزلې ویلې وي او غزلې دې په دومره مهارت ویلې چې د خپل ولس هغه ته خپل ژوند د غزل د شهنشاه لقب ورکړی.
استاد خیال محمد ته په ژوند کې د خپل هنر او موسیقي د خدمتونو په بدل کې وخت په وخت بیلابیلې جایزې او مډالونه ورکړل شوی دي. په 1980 میلادي کال کې د پښتونخوا ایالت د هغه وخت گورنر حیات خان شیرپاو د خیبر په نوم لومړی جایزه ورکړه. په 1980 میلادي کال کې د پاکستان پوځي ولسمشر ضیاء الحق ورته د هیواد تر ټولو ستره جایزه ورکړه. په 1989 میلادي کال کې د پاکستان ټلویزیون لخوا د سرو زرو مډال ورکړل سو. په همدې کال د باچا خان د امن جایزه ورکړل سوه. په 1991 میلادي کال کې د پاکستان د کلتور وزارت لخوا په پښتو فلمونو کې د سندرو په بدل کې ملي مډال ورکړل سو. د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ په موخه د هغه لپاره د غازی میر بچه خان په نامه عالي دولتي مډال ورکولو اعلان وکړ.
پښتو کلم لیکنې شاوخوا نیمه پیړۍ عمر کړی، خو په کلم لیکنه لکه څنګه چې ښایي بحثونه نه دي شوي، ډېرې باریکۍ لا نه دي توضیح شوي. کلم څه ډول لیکنه ده؟ له تبصرو او مقالو سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له تکړه کلم لیکوال شهرت ننګیال څخه کړي دي. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. نو هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنونه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه کالم اسانه دی.
کالم په لومړی ځل په پښتو کې چا ولیک او څنګه زموږ تر اخبارونو را ورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نور حواله هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، څه تنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغوم مسائل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده، او په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده او ډیر مسائل یا څو مسائل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپل لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 4-5 مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به 15-16 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وای؟
دا طنز به هم یو ارتباط لري د موضوع سره. دغسې نه شي کېدی چې موضوع وای او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
البته لیکنه په زړه پورې کوي، جالبوي، او د لیکنې هغه خوږلت او روانۍ او یا استدلال چې سړی کوي کله نو هغو ته ډیره ګټه رسوي. نو زه ډیرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کلام چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي کنه، کیدای شي له نورو ځایونو هم کلام شروع شي.
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښیږي چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم هغه ساحه هم دومره پراخه نه ده. ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په یوه ځانګړې یا محدود ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډیر مشهور دي، مینوالم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي، دغه لته کالمونه داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحثونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمرم په افغانستان کې لاندې او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپل سانسور کی، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته ور وښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، کچیر یو کالم سانسور نشي او کچیر شي، د دې دواړو ترمن څومره تفاوت راځي؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزای چې هغه په لیکوالم حاوی مسلط وي او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کی، خپل لیکنې سانسور کی، او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کی، د لیکوال لیکنې سانسور کی. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور خیر نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي، هغه خپل عملی تجربې په دې اړه راته وایي.
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي، یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې، ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. اوس قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کی دی دای د خپل مدعا د پاره چغه په ورسته دی لیکي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو امزه کوي چې دای په هغه امزه ک باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کی.
هغه چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونو لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
زمک باید هر چا خپل ای. البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو دا دغه سند چې موږ چې په عامه کې هغه ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډیره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه دی خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او پالنه باید د دې فصل دی خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کېږي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د کیسې وار دی. وږمه جبار خیل راغلی، لنډه خو د پند کیسه ورسره ده. دا وایي په دې کیسه کې مې د دوهم راهب ځواب ډېر خوښ شو. راځئ واورو چې دا ځواب څه دی.
ذهن او ګناه. د تانزن او اکیدو په نوم دوه راهبان د ښار په یوه کوڅه کې چې اوبه پکې ولاړې وې تېرېدل. دوی له اوبو سره یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د جامو د ککړېدو بیره ورسره وه او د تېرېدو جرأت یې نه کاوه. تانزن ور تېر شو، نجلۍ یې په اوږه واړوله، د سړک بلې خواته یې پورې ایستله. اکیدو خپل راهب ملګري ته څه ونه ویل، خو خبره یې زړه ته واچوله. او چې ماسخوتن معبد ته ورسېد، تانزن ته یې وویل: له یوه راهب سره ښایي چې پردې نجلۍ ته ورنږدې شیم؟ تانزن ورته وویل: مناسبه نه ده، خو ما د ښار په کوڅه کې پرېښوده او تا در سره دلته معبد ته راوستې ده.
باز خان عالمیار د ژوب سیمې ځوان شاعر دی. لای د شعرونو ټولګه نه ده چاپ شوي. ښاغلی عالمیار ډېر غزل لیکي. په دې وروستو کې د ناتار تر سرلیک لاندې یو اوږد حماسي نظم لیکلی دی، او په دې نظم کې اوسنۍ ناخوالې انځور کړي دي. ښاغلی باز خان عالمیار دغه حماسي نظم په خپل غږ راوروي چې له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل رالیږلی دی.
ل چتراله تر بولانه گلخانی پکې روانه، د سالار د سترګو غم خوري، لار ورکیج ل کاروانه. تر خپل وس هم زیات ذلیل سو، را رسیج پر روشانه. پښتنی پناتار بیای ل یاغی وزیرستانه. لکه اوس چې څومره خوار دی، دمر نو بی ایمانه. د بهرام تر امر لاندې ستا بچی د خوشحال خانه. لکه پن سره را پاڅه، ننګ سپاته لا افغانه. پر دریا او یمل غږ کړه، گنی ټوله کیسه ورانه. موږ خو بیا تالا تر غسو، زمانه را ته حیرانه. گورګین ډلې ډلې ګرځي، یو ځل راسه میرویس خانه. د عینو د سالو روی دی، ستیار دور دورانه. مرهټه پر لاهور میش دی، توره اخله احمد خانه. موږ غیرت او غرور بایلود، چې ته نیست شوکالو خانه. په پښتون اوس کوي لوبی، د رنجیت شاهی روانه. دغه جنگ به کوی تاسی، د یتیم اوشکه گویانه. تور کاله استانو مد شملور گجو خانه. پیز محمد گلگون پوینو، بی اسری بی سایوانه. د گیسپو دندر پریکڑه، میرانه ارسلا خانه. پرنگی دی سلامتی، پشتنیش بی بی پرسانه. پا تور سر و توران گرچول، یو دی دراس عجب خانه. سالاری در سرشای د میوند دره خانه ملالی لشکر بدل کړي چتنه ایوب خانه عربی پیریان نسی پر وحشت سر دی ناجوانه د مرغی پر غرو نظر وړه ننګیالای پالی خانه نمشوست نشیرکست نتراغلی ازمیر خانه یا ساونه مسخیله خدای دی پیش کرنا گهانه ستا گلون گل خانان سول بیگانه لخپل زانه خان شهید را تا پیدا کرده را ترا کرده لپیانه دا ولس با یو کولوی چه شبیه امین پریمانه دا وطن کچه دی غواری یا ملنگ بچا خانه میرولی پشان د مردی لتا ورست ولی جانه گلمکی هم د چویل سوا لیونه مساخانه د درخو پسپین خلب سی پایو گرز سرگردانه رباب جدت تور را اخلا وقت دننگ دی دم خانه د مابی ما توی سپی سپینه ستا پهیل زرب خانه خپل لالبی گو لالبی باسه د خدرایو لزندانه د شهباز گری لسر یوار رغ وکر قربانه شیربانو میریس فضلی ستا پنوم د یوسف خانه تور دلای د خدای پار دی شهی مرس فل هجرانه د پلانو لپشو وزه او سر پریکړه ل دربانه خوشکیار ته خبری ظلم زیاد سل دورانه شاترینه در خوند کړه د خونی لشکر لزیانه د شامار کی سوړ دسو ننګیالای مومن خانه لونی نخوری باچهان خوری غمی وڑی لبدخشان شیرینو دیلاری چاری زڑای دک دیل آرمان بس دکن پریش درا دروم پا بیلتون دی مور ستومان تورلنگای لطوی خوندی دو او ورونو لمیان ستال لاس همیش خپل مری نکوهل سپرخان ستا رباب و زوانی غاڑی ننگ کویستا پر میڑانا دا نازو بی بیز گیروائی دی چر تورکی کتب خانا سترگ سری دا شاخون کار دی غلبلی دی لحر خوانا شمایل و هیچ چیغی کن خونه جلات خانا یا پرها دا مغزماتی شیرینی دی کڑپ شیمانا دا مرگو تی غر سرائی کڑی بس را زل آوارانا د بجری په خالو مست د هندکی د بستری زوانه د وطن دنجونو نسبه په وطن د کړي شپیانه خړه پړه پښتنه دی پکې بایله پهلوانه هسی سر پر بیابانه پرتا قران سو زب زبانه د مزدور په خلو چاغه صدی ننګ صدی میړانه سبت سب سیال کړي سبکڑی ورندار ودان
پتی رو ادبی باسونو کی مو د سیمبول پر ځنګلنو او لنورو سناتونو سره پر فرقونو د خاغلی درمل خبری واوری دی په نننی باس کی خاغلی درمل راته وای چې شرقی او غربی سیمبولونه کوم مشترک ټکی او فرقونه لري د باس دا اوریدلو بلنه درکوم
ډاکټر صاحب مو په تصوف کی په مجموع کی په شرق کی سمبولونه ډیر زیات دي او هغه مراحل چې دي د تصوف هغه په بند تشریقي او ځینې نورې هغه تصوفي مسلې چې دي دوی په دمدغه سمبولونه په مټ باندې تشریقي په غرب کې چې دي بیا دا له دې سره ډیر متفاوت دي یعنی هغوی بیا نور مسایل دي دوی داسې مشترک ټکي هم سره لري د شرق او د غرب
د غربي سمبولیزم او د شرقي تصوف ترمنځ ډېر مشترک ټکي شته موږ په تېرو بحثونو کې هم وویل چې په 1830 کې په فرانسه کې د ریسټوریشن په نامه یوه شاهي سلطنتي کورنۍ وه دا 14 کاله په وخت کې وه دا کورنۍ بیا وروسته د وخت ولوېده د دې کورنۍ د سلطنت په وخت کې د رومانتیزم مکتب په اوج کې و بیا وروسته د رومانتیزم د مکتب کوم شاعران او لیکوالان چې وو هغوی د رومانتیزم نه تېر شول او د ریالیزم هنر د ژوند لپاره د نظریې لارې ونیوه د دوی په مقابل کې بیا د پرنوسیونو په نوم ځینې خلک پیدا شول. اول ویکتور هوګو وویل چې هنر د هنر دپاره دی که شاعران حق لري چې حتی بېهدا او بېمانو شعر ووایي. شاعر متحد نه دی چې خامخا د ده په شعر کې یو لوی مطلب یوه لویه معنا وي. ده د هنر د ازادۍ په اړه یو اعلامیه خپره کړه. وروسته د پرنوسیونو په نوم ځینې لیکوالانو شاعران پیدا شول چې هغوی هم د هنر ازادۍ ته او د هنر دپاره نظریې ته تعهد درلود. او په هغه پسې وروسته بیا د ګمرا شاعرانو یا د منحط شاعرانو یوه ډله پیدا شوه چې د هنر په ازادۍ باور درلود. خو د لویه سره په دې مکتب کې وروسته د بودلر او ملارمه او د ریمبو په څېر شاعران پیدا شول چې د عملاً د سیمبولیزم د مکتب ډبره کېښوده. دوی د پخوانیو ادبي مکتبونو سره په ټکر کې وو او د هغوی سره په ذوقي او فلسفي لحاظ نه وو جوړ. ریالیزم مثلا تخیل او رویا د ادبیاتو نه یا د هنر د ساحې نه تبعید کړي وو. هغوی ټولنیز حقایق ورباندې بیانول او دوی ویل چې په شعر کې یا په هنر کې د یوې پدیدې نوم اخیستل د شعر د څلورو حصو څخه درې حصې خوند په اوبو لوحو کوي. دوی په دې عقیده وو چې دغه نړۍ ټول نړۍ د رازونو او د سمبولونو نه جوړه ده او دا هره نښه هره پدیده چې دلته ده د یو ماورای حس او ماورای مشاهده یا مفوق الطبیعت یو عالم سیوره یا رمز ده. په دې توګه دې ته هغه شاعران لاره موندلی شي چې هغوی قوي مشاهده لري او په دې رازونو باندې پوهېږي او دا سمبول شاعران. دوی هم په فلسفي لحاظ د سمبولیزم سره دلچسپي لرله او هم په هنري لحاظ. په هنري لحاظ دوی غوښتل چې په شعر کې د هرې کلمې دپاره یا د هرې پدیدې دپاره د هغې نوم ذکر نه کړي بلکې د هغې یوه داسې ځایناستې کلمه یا سمبول ورته غوره کړي چې خپله په همغې پدیدې باندې هم دلالت وکړي او ځینې نور ګڼ مدلولونه هم ولري. او بله دا چې دوی په فني او هنري لحاظ غوښتل چې دغسې یوه شاعري وکړي چې په اسانه معنا نه شي او یو څه د ابهامو پیچلتیا څخه ډکه وي. ځکه دوی عقیده لرله چې که په شعر کې موږ مستقیما د یوې پدیدې نوم واخلو د دې شعر درې برخې خوند ډایرکټ د منځه ځي. په شرقي عرفان یا تصوف کې هم عین عقیده دغسې ده چې دا ټول عالم موږ چې څه ګورو څه مشاهده کوو او څه چې زموږ په واک کې دي دا ټول د یوه مافوق الطبیعي قوت د جمال او د جلال سیوری دي او د هغه رنګارنګ جلوی دي. او خپله دا کوم شیان چې دي دا رمزونه دي په خپله ذاتي کوم ارزښت نه لري. صرف د یو لوی ذات او د لوی حسن مکرري جلوی دي چې په بېلابېلو شکلونو څرګند شوي دي. یو دغه مشترک ټکی چې پکې دی. بله خبره دا ده چې په شرق کې په دویمه اسلامي پیړۍ کې د متزلو په نوم یوه ډله پیدا شوه چې هغوی د معرفت دوه وسیلې معرفي کړې. یو حس یو عقل. حس هغه څه دي چې موږ حسي شیان یا طبیعت ورباندې پیژندلی شو هغه څه چې د حس او تجربې وړ دي. او عقل د مجردو کلیاتو د پیژندلو دپاره دی. او دوی ویل چې اصلي معرفت د رسېدو لاره عقل ده او عقل په مجردو کلیاتو باندې د پوهېدلو وسیله ده. ځکه نو عقل محترم دی او هغه څه چې د عقل او د منطق سره برابر نه وي هغه د منلو وړ نه دي. دوی په مقابل کې اشاریان یا متکلمین پیدا شول. هغوی ویل چې نه، د عقل نه شرع مقدم د عقل که محترم ده. صرف یو علت دا ده چې موږ شر ورباندې درکولی شو په خپل ذاتي کوم ارزښت نه لري. خو د اشاریانو د معرفت وسیله آیات او حدیثو. دوی ویل چېرته چې په آیات او په حدیث کې دي په دې کې د منطق او د عقل ځای نشته. او په دې لحاظ د اشاریانو یا د متکلمونو په شعرونو کې عقل ته ډېر سپکم کتل کېږي. د مولانا رومي شعر دی چې پای استدلال یا چوبین بود، پای چوبین سخت بې تمکین بود. یا حمزه بابا وایي چې عقل ته بس سیال د محبت نه شي، دنګه منارت سوي په غره پورې. خو عارفانو د معرفت یوه بله لاره پیدا کړه. عارفانو ویل چې نه، لوی حسن ته یا خدای ته د رسېدو لپاره نه په عقل رسېدلی شو او نه د شریعت په لاره ممکنه ده چې ورورسېږو. دوی د روح او د زړه لاره پیدا کړه. دوی ویل چې کچیرې د انسان زړه او روح دومره سیقل شي او د خدای رحم هم ورسره وي، موږ کولی شو چې زموږ د زړه کړکۍ خلاصه شي د معرفت جلوو ته او معرفت وپېژنو. خو هغه تجربې چې عارفان یې بیانوي د ځمکې او د اسمان ترمنځ د وحدت او د توسل تجربې، د خدای او د انسان ترمنځ د یو ځای کېدو او د وصل تجربې، دا داسې دي چې په ورځني منطق کې نه ځایېږي. د عارفانو یا د شرق د سمبولیزم عکس العمل د اشاریانو او د متزله په وړاندې او په غرب کې د سیمبولیزم د مکتب عکس العمل د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې د اشتراک ته کې ده چې د دوړو د سیمبول نه استفاده کړي د دوړو وسیله یو ده.
نو که په غرب کې د سیمبولیزم رامنځته شوی هغه د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې یو عکس العمل او د هنر او فن په وړاندې د سیمبولیستانو د مشخصې تیوري نه چې دوی غوښتل چې د سیمبولیزم د مکتب هغه اعلامیه چې د ژان موریاس په نوم یوه یونانی ولسله شاعر په فیګارو ورځپاڼه کې خبره کړې، په هغې کې د سیمبولیزم ځینې ځانګړنې وایي چې دا باید د قافیې حسن پکې وي، خبره پیچلې وي او آزاد وي، دغسې ځینې قواعد چې ورته وضع کوي. هغه د شرقي سیمبولیزم سره فرق شته دی، خو اصلي خبره د دوی ترمنځ اشتراک دا دی چې دواړه د ځینو هغو تجربو د بیان دپاره چې په عادي ژبه کې نه بیانېږي د سمبول د وسیلې نه کار اخلي. اول مشترک ټکی دا دی چې دواړه په ایډیالیزم باندې باور لري، فکر کوي چې دغه جهان هر څه چې وي نو د ټول رمزونه دي او د دې تر شا اصل یو بل جهان دی. او بله دا چې هغه تجربې، هغه شهودي تجربې چې دوی بیانول غواړي هغه په عادي ژبه کې نه ځایېږي. د سمبول یو مطلب هم دا دی چې موږ د عادي ژبې ظرف دومره لوی کړو چې د غیر عادي تجربو د بیان دپاره هم مناسب وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.